مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د کندز والي وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې له یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په سعودي عربستان کې د یوې نیمې جوړې شوې ودانۍ د لویدل د لویدو له کبله لږ تر لږه اته پاکستانی کارګر مړه شوي دي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیز اړیکې نوري هم پیاوړې شي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپدې خوا په پیلسو جګړه کې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سفیر وژل شوی دي. او د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې شوهیدنې د ورستې پیښې د قربانیان لپاره یې نقدي مرستې استولې دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزې اړیکې نوري هم پیاوړې شي. شاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات د رامنځته کولو په هدف وي. د وای د دې د نړۍ نتیجه راتلونکي لیدل دي تر څو هغه اړیکې چې موږ مخکې لرلې نورې هم پیاوړې کړو. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره هم کتلې دي. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسیږي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپدې خوا په پیلسوې جګړه کې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوی دي. د کندوز والی عمر صفینن په دغه ولایت کې رسنۍ ټول چې د یاد جګړې پر مهال 104 وسلوال مخالفین، 25 افغان سرتیر او 9 تنه ملکی وګړي ټبیان شوی هم دي. نو موري زیاته کړه چې دغه مرګ جوړه د کندوز د مرکز اړوند د ګلتپی او د دې ولایت په شپږو نور ولسوالیو کې اوښته ده، چیرته چې تر اوسه هم د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. پر همدې مهال دفاع وزارت وایي چې د دې ولایت له زیاتو سیمو یې وسلوال مخالفین پر شا تمبولي او د امام صاحب ولسوالۍ محاصره یې هم ماته کړې ده. بل خوا د وسلوال طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وایي چې د ګلتپې په ګډون یې د دې ولایت ګڼ شمېر سیمې تر کنټرول لاندې دي او نوموړي افغان سرتیرو ته د زیاتې مرګ ژوبلې داړولو ادا کړې. د هلمند مرکز لشکرګاه کې منچاودنی څلور پولیس ټپیان کړی دي. د دې ولایت یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل مې واخل سي ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه یو بجا په موټر سیکل کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو موادو لامل سوي ده. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخستی. او د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې شوهیدنې د ورستې پیښې د قربانیان لپاره 3.5 میلیون افغانۍ استولې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پیښه کې د زیانمنو خلکو د درملنې په هدف سیمه ته د ډاکټرانو یو ټیم هم استول شوی دی. پر همدې مهال د بدخشان سرپرست والی شاه ولی ادیب وایي چې دغه ولایت زیاتې سیمې د طبي پیښو د رامنځته کېدو د ګواښ سره مخامخ دي او حکومت باید د نړیوالو موسسو سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړ شوې ودانۍ د لویدو له کبله لږ تر لږه اته پاکستانی کارګر مړه سو. په سعودي کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویان وویل چې د دغو اته پاکستانیانو مړی د رنګې شوې ودانۍ له خاورو څخه راایستل شوی دی. دا ودانۍ د قسیم په نوم مرکزی شهر په قسیم پوهنتون کې و. په دې پیښه کې یو بل کارګر هم مړ شوی چې هویت یې تر اوسه معلوم نه دی او شپږ نور ټپیان شوی دي. دا پیښه د سیشن بې پر ورځ سوی او ګمان کېږي چې 15 نور کارګر لا هم تر خاورو لاندې سر پاتوي. پېښه هغه مال وسو چې د دې ودانۍ د بام یا چت جوړولو پر مهال سیمنٹ ور واچول سو. د قسیم شار والی شاهزاده فیصل بن میشل د ودانۍ د لویدو د علت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. منازل ساختماني شرکت د دې ودانۍ د جوړېدو مسول و. دغلته نور مصري او بنگلاديشي کارکونکو هم کار کاوه. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنۍ کړي کې یو شمیر بدلونونه اعلان کړه. نوموړي خپل کشر ورور د ولی عهدې له موقفه لري او پر ځای خپل وراره شهزاده محمد بن نایف د نوي وارث په توګه وګماره. د سعودي دولتي تلویزیون دغه راز وایي نوموړي خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد مرستیال وټاکه او همې د بهرنیو چارو د تجربه کار وزیر شهزاده سعود الفیصل پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر عادل الجبیر وګماره. فیصل د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د دندې ته ونومول سو او په دې ډول د نړۍ په سطحه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټولو اوږده موده کار کړی دی. 90 کلن پاچا سلمان د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه وخته ورسېد چې ورور یې پاچا عبدالله مړ سو. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نسته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغه بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوي تورپوستې سړي په روغتون کې ساه ورکړه. د میریلانډ والي لاري هوګن په بالتیمور کې وی خبري غونډې ته د روان وضعیت ته کنټرولولو په اړه ډاډ ورکړ.
What I can assure you is that we will put all the resources that we have at our disposal.
دا وی د هغه څه په اړه چې زه ډاډ ورکولای سم دا دي چې موږ له خپل ټولو سره امکاناتو څخه کار اخلو تر څو وکولای سو حالات په خپل کنټرول کې راولو او د تیر شپې په څیر مغلوب نسو. موږ ډیر بشري ځواک لرو چې تاسو یې د دې ځای پر شاوخوا لیدلی سي او ډیر کسان دي چې پر دې ستونزې تمرکز لري. موږ اوس حالات تنظیمو او ټول هغه امکانات به وکړو چې اړین دي تر څو د بالتیمور د خلکو خوندیتوب ډاډ کړو. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپور نه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نشته کې ګڼ شمېر کسان جوړ بل سوي دي. تیر ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیر د دې بلواو د آرامولو لپاره وګمارل سو. نور سلطان نظربایف د 15 ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نو موړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. څلور وکلن نظربایف په آستانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ اسیا دغه د تیلو تولیدونکو هیواد به په خپل بهرنۍ پالیسي کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، چین، د امریکا متحده ایالاتو، اروپای ټولنه او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو. بلخوا ولسمشر نور سلطان نظربایف کریم مسیموف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه بیا وګمره. د نظربایف د رسنیو دفتر وایي ولسمشر نن د مسیموف د بیا ټاکنې حکم وروسته لاغه لاسلیک کړ چې پارلمان د رایو په اکثریت سره ومانه. نسل وشکلن مسیموف له 2005 کال څخه تر 2012 او بیا د 2014 کال له اپریل څخه تر اوسه پورې د دغه هیواد صدر اعظم پاته سوی دی. او روسي چارواکو د روسیې په لپیتسک ښار کې د قندوڅو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت ته ضبط کړی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس هم د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکچا داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11 اسمان اوریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 11 اسمان اوریاز. غزنی د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 16 اسمان اوریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 11 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 12 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اسمان ځای ځای اوریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8 اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 اسمان اوریاز.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سر بیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 ته په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز والي وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې روانه جګړه کې یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد عملیات دوام لري.
قوتای ما امروز عملیات تصفیوي را آغاز کده و بسیار به صورت به پیش میره.
افغان امنیتي چارواکي بیا هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې وسلوال مخالفین به د دې ولایت پر ځینو سیمو خپل ولکه ټینګه کړي.
نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
د نیمروز والی په دې ولایت کې بیا رغونې لکارونو راضی نه دی. یوه هم د کمال خان د بند پروژه ده.
دا اوبه ټولې ځي ایران ته. که چیرې بند کمال خان جوړ شي طبعا اوبه راګرځول کېږي ټولې.
د فرخنده د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مو دا ځل د دې پېښې نور اړخونه د خرافاتو او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسله په یوه راپور کې څېړلې. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان په نظام کې د نویو بدلونونو او دغه راز په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه راپورونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د لړیو دوه نوې برخې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له پامه مه غورځوئ. د کندز والی وای د وسلوال مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې له یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد عملیات چټک شوي. د کندز والی دا خبره نن په یو خبری کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې د وسلوال مخالفانو په وړاندې عملیاتو کې د غراز له په لسګونو وسلوال مخالفین هم او نیول شوي دي. لا کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان هم د هغه خبري کانفرنس ته ورغلی او نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کندوز والی محمد عمر صافي په یو خبري کانفرنس کې رسنوي ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه په شپږو ولسوالیو کې تر اوسه پورې 152 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 115 تنه ټپیان شوي دي. والی وویل په دې جګړه کې 14 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او 25 تنه ټپیان شوي دي. هغه وایي چې په دې نښته کې نه تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې دوی د امام صاحب په ولسوالۍ کې له یو شمېر پوستو څخه تاکتیکي تر شا تک کړی دی. صافی وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي چې نن چهار شنبې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ګلتېپې سیمې کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي.
در ولسوالۍ امام صاحب پیشبه خیلی خوبی داشتیم، تحکیمات خیلی خوب بود. هر دو ناحیه کې ولسوالۍ
د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمې همدارنګه د تاشوګزر بیس چې د محاصرې په حالت کې وو له هغوی سره زموږ اړیکې بیرته ټینګې شوې دي او زموږ ځواکونه د محاصرې له حالت څخه راوتلي دي. والی همداراز وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د کندز ښار پورې اړوند د تلوکې سیمې د سیمه ییزو پولیسو یو بیز نیولی وو. د هغه په وینا چې دوی بیرته یاد شوی بیز نیولی دی.
قوتای ما امروز عملیات تصفیوي را کده و با بسیار به صورت به پیش میره. ناپدید تا هنوز
زموږ ځواکونو نن چهار شنبه د خپل تصفیوي عملیات پیل کړي او پر مخ روان دي. همدارنګه هغه شمیر سیمه ییز پولیس چې د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي دي وطنه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي او هڅې روان دي چې پاتې شمیر هم خوشې کړی شي. خو بل خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي هغه وایي چې تر اوسه پورې د ګلتېپې سیمه همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ ښار ته نږدې یو شمېر سیمې د دوی په کنټرول کې دي. مجاهد زیاتوي چې د دوی طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د یادولو ده چې په کندز ولایت کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې د دغه جګړې له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو او کورونو څخه بې ځای شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
افغان امنیتي چارواکي هم د په کندز کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د چټکېدو خبره کوي، خو د دې تر څنګ هغه اندېښنې هم بې ځایه بولي چې ګواکې د کندز ځینې سیمې به د وسلوالو مخالفینو لاسته پرېوځي. له بدخشان وروسته په کندز کې د حملو په زیاتېدو سره له اکثرو خلکو سره داسې اندېښنې پیدا شوي چې ښایي وسلوال مخالفان د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. خو دا موضوع د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویندویانو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې رد کړه. په دې خبري کانفرانس کې د غراز د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازی هم حاضر و چې په کندز کې د افغان پوځیانو د روانو عملیاتو استاینه وکړه. سفیر الله سنگزی دې خبري کانفرانس ته ورغلی و نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
افغان امنیتی چارواکي وای په کندوز کې ټول امنیتی ارګانونه په ګډه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات مختبیي او په خپلو فعالیتونو کې برلاسي دي. دوی وای په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې یوازې لسې شنبې ورځې راهیسې 34 وسلوال مخالفین وژل شوي، چې په دې ډله کې د کندوز د جګړو اصلي هسته هم په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه مجهزه افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي.
په کندوز ولایت کې موږ کافي قوتونه لرو. موږ د کابل نه د یو سل یولسمې فرقې نه قطعات هلته په کندوز کې موجود دي. کماندو ور قطعات هم په کندوز کې موجود دي. د نظم عامه زموږ یو ډېر برجسته کنډک هلته موجود دی. هوایي پوځ هم زموږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي، او نه کوم کلی سقوط کوي.
جنرال وزیری وویل چې د کندوز په جګړه کې افغان ځواکونه له هره پلوه پر مخالفینو برلاسي دي او د هغوی تلفات د افغان سرتیرو په نسبت ډیر زیات دي. افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتېپه له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په کندوز کې د جګړې له پیل سره سم په امام صاحب، قلیزال، چاردره او ځینو نورو سیمو کې افغان پوځیانو هم خپل عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. د ملي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په کندوز کې د جګړو د دوام یو لامل د افغان امنیتي چارواکو په کمزوري رهبرۍ پورې اړه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په کندوز کې ټول افغان ځواکونه سره همغږي دي او عملیات ډیر ښه رهبري کوي.
د رهبرۍ قوي سالمه در ولایت کندوز وجود لري. که
په کندوز ولایت کې وکړه قوي او سالمه رهبري موجوده ده چې لشته ظرفیتونه څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي دي او د همدغو تروریستانو اصلي هسته له څو کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او قرار مختبیایي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د افغان پوځیانو له مبارزې ستاینه کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره کوي. دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر په دې اړه وویل: موږ له هغو ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې، مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ارګانونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په موږ غږ وکړي، موږ به ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپلو شته امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه چارواکي هم په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو له لوري له عامو خلکو نه د سپر په توګه د استفادې مسأله د اندېښنې وړ وبلله. کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سرتیرو زیات شمیر د مخالفینو په وړاندې د بریا یوه لار بولي، خو دې ته پام نه کوي چې په مبارزه کې کیفیت باید په پام کې ونیول شي. دوی د جګړې کمزوري، رهبري، ټیټ کیفیت او بهرنۍ کړۍ په کندوز او ځینو نورو شمالي سیمو کې د وروستیو جګړو د دوام لامل بولي. صفی الله ستنګزای، ازادي راډیو، کابل.
و موږ ولیدل چې افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې د بریالیتوب خبره کوي او وایي چې یوازې له پرون رئیس په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفینو 34 تنه وژل شوی ده. په داسې حال کې چې د کندوز والی مخکې په راپور کې مو واوریدل په 15 ورځو کې وسلوالو مخالفینو ته په روانه جګړه کې له یو نیم سل زیاتو تلفاتو خبره کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبريال وایي چې جګړه اوس هم د کندوز په ځینو سیمو کې روانه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. ازادي راډیو د غراز په انټرنیټ کې هم صافه او وازی اوریدلای شي. پته مو ده ازادي رادیو انټکی اورک. افغان ولسمشر چې د هند په درې ورځني سفر بوخت دی، د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نماتیدونکې وبللې. لبل خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې افغان حکومت باید له هغو فرصتونو ښه ګټه پورته کړي چې د هند له خوا په دغه سفر کې هغه هیواد ته د اشرف غنی د سفر په ترڅ کې برابر شوې دي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید یو هیواد ته هم اجازه ورنکړي چې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې خړپړې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي کچیر افغان حکومت هغه امتیازات خه مدیریت کړي چې هند ورته پر قائل شوی کېدای شي ګټور تمام شي. د دې جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت ارتیا لري چې له هند سره نږدې او نشلیدونکو اړیکې ولري. میرمن ابراهیمی د افغانستان او هند لرغونیو اړیکو ته په کتو وای هیڅ هیواد نشي کولای چې یاد اړیکې خراب کړي.
ای بار میګرده با مدیریت و
دا د ملی وحدت حکومت په تدبیر او مدیریت پورې اړه لري. موږ هغه وخت کولای شو له رامنځته شوې فضا څخه مثبته ګټه واخلو چې موږ ځان جوړ کړو. کله چې موږ په مذاکراتو کې د قدرت له یوې زاویې څخه ګډون کوو، کولای شو هر هغه هیواد چې موږ ته امر کوي پر خپل ځای کینو. البته هغه اقتصادي او ترانزیتي روابط چې هند په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره درلودل او لرغونی اړیکې چې یاد هیواد یې له افغانستان سره لري هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ هند ته سفر کړی. د هند صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په ملاقات کې ویلي چې له سیاسي او جغرافي معنیو سره سره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. همدارنګه ښاغلي نندرا مودي د خپل هیواد له اړخه د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. هند له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په بېلابېلو پروژو کې نږدې 2 میلیارده ډالره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې افغان حکومت باید له هند او پاکستان سره یو ډول اړیکې وساتي. د دې جرګې غړی شیرولي وردګ وایي افغانستان نه باید له دوو سیالو هیوادونو سره داسې اړیکې جوړې کړي چې یو ته نږدې کېدل په هیواد کې د نامنۍ سبب شي.
هند هم په هیڅ صورت آماده نه دی چې افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې غریب پاکستان په اشاره باندې وڅرخیږي او هغه د پاکستان تعهداتو ته صادق واوسي. نو د دواړو د تاریخي دښمنانو چې هند او پاکستان دي د هغې سره رابطه داسې جوړول پکار دي چې موازي حرکت وکړي، یعنی یو ته هم ځان دومره ورنږدې نه کړي چې خدای ناخواسته د افغانستان د نامنۍ سبب وګرځي.
بلخوا د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان نه غواړي چې د هند او افغانستان اړیکې د لا پسې پراخې شي. دوی په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي په دې برخه کې په افغانستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه واچوي. د چارو کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هر ډول چې کیږي حکومت باید د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي، او کله چې ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي په همدې موجونو، یعنی په 1290 او په لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د سهار تر وو بجو دوام کوي. د نیمروز سرپرست ولی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د نیمروز ولایت د اوسیدونکو د څښاک د اوبو ستونزه حل شي. امیر محمد اخونزاده له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه راز په دې ولایت کې د بیا رغونې په چارو کې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. د کندهار کې د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی له اخونزاده سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د څښاک د اوبو له پروژې نه څه باندې لس کاله تېرېږي خو تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه شوې، علت څه دی؟
دلته یو پروژه ده د څښاک د اوبو د کلایفت په نامه، درې کاله لا به زیات چې د دې پروژې ابتدا شوې ده. پروژې تخصیص 1.5 میلیون ډالر و. په لحاظ د دې قرارداد کې 6 میاشتې لیکل شوې وې چې دا باید په 6 میاشتو کې دا پروژه تکمیل شي، ګټ اخیستنې ته وسپارل شي. زما د راتګ سره چې زه ورسره رالمه دلته په دې ولایت کې ما وظیفه اشغال کړله، د هود 14 وه د دنیویم کال. ما چې وکتله د دې پروژې کار 50% هم نه و سوی، درې کاله هم تېر شوي وو. پر دې باندې موږ د وزارت سره ملت موږ سره کومک وکړي، وکیل صاحبانو ټولو خلکو پر دې باندې کار وکړي چې وزیر صاحب سره هم دا خبره وکړل چې دغه قرارداد چې شته ورکړې ده دا په 15 کاله نور هم د پروژه موږ ته نشي تکمیلولی. په وخت کې د نسبي موږ بیرته دا قرارداد ما تبدیل کړي بل چاته هم ورته ورکړي. اوس هغه پروژه اول فاز یې مکمل بشپړ خلاص شو، نوی فاز دپاره مو په 6 کال په 4.5 کال کې تخصیص پیدا کړی، پیسې مکمل راته راکړي، قرارداد یې اوس انقریب تدارکاتي مسایل به خلاص شوي. راتلونکي میاشت کې به انشاءالله الرحمن په ښار کې هغه فازي کارونه هم شروع شي.
یو بل مسله د کمال خان د بند د دغه پروژې ځنډ هم یو خلکو ته یو ډول اندېښنه ده، په دغه برخه کې څونه پرمختګ شوی؟
بند کمال خان پروژه یو حیاتي او ملي پروژه ده، په دې کې ولایت خاص نقش نه لري. یوازې نقشه د ولایت دادې چې نظارت پروژې او کارکردګي د پروژې کولای شي. د مشغول پر وخت زمان کړی ده، زه خپل هم تللی یم، انجینران و هیئتونه مې مسؤول ارزیابي او نظارت مې د پروژې کړی دي. د دې نقش ټول د وزارتونو سره دی، مرکزی حکومت سره دی. دا پر درې فازو تقسیم شوی دی. اول فاز تکمیل شوی دی، دوم فاز یې او 100% کار شوی دی، دیش په ساده کاری پاته دی د دې سکتګیم د بودیجه او د تخصیص د پیسو ته چې په دې کې موږ د مرکزی حکومت سره په وار وار مکتوبونه استولی دي قراردادی چونکو چې ولې کار نه کوي وای ماته پیسې نه دي انتقال شوی دریم فاصله تر اوسه موږ اقدام نه دی کړی مرکزی حکومت سره په تماس کې سویم چې په دې پروژه کې ډېر چټکوالی راشي د کار که چیرې ځوانه موږ دا پروژه کامیاب کړو موږ 2 میلیونه مهاجر چې په ایران کې لرو موږ دا 2 میلیونه مهاجرو ته دلته مځکه ځای زراعت هر څه ورکولی شو باید په دې کې مرکزی حکومت د بندي کمال خان په پروژه کې خاصه توجه وکړي که په دغه حالت کې د بندي کمال خان د پروژې کار روان وي زه نه یم مطمئن چې دا دې په خپل وخت زمان تکمیل شي
داسې گمان کیږي چې په دې کې ایران هم نه غواړي چې دغه بندي پوښ شي دا څونه حقیقت لري
بالکل شاید ځکه چې دا اوبه ټولې ځي ایران ته کچیر بندي کمال خان جوړ شي تبن اوبه راګرځول کیږي ټولې خو دا خاص لاسوهنه یې او مشکلات چې وسه راغلی ما نه دي پیدا کړی پر چا ولګېږم چې پلاني شواهد ما ترلاسه کړي دي تبن مشکلات خو به پښه کې وي اما داسې بربنډه مشکلات چې موږ ورته ګوتنیوی وکړو نشته خو زما هدف دا دی چې په دې کې تجدید نظر په دې قراردادیانو او په پروژې په کار کې باید وسي
د امروز سرپرست والی امیر محمد اخونزاده او چې په دې ولایت کې د بیرغونې د سترو پروژو د تطبیق په لار کې خندونو یادونه کوي او هم د هغه په وینا د کمال خان بند پروژه د چلتو کلنو رئیس کار پیل شوی خو تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه شوې د سرپرست والی په وینا د پروژې په بشپړې دوه سره به په زرهاو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او هم به وکول شي چې په دې ولایت کې میشتي د افغانستان سنفي اتحادیه د مرکزی شورا غړي بیا پر حکومت اعتراض کوي چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه کوي دوی دغه اعتراضونه نن په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په مناسبت د په عیدګاه جمعات په انګړ کې په یوې جوړې شوې غونډه کې کړي دي خان محمد سین د ازادي راډیو خبریال هم دې غونډې ته ورغلی و
د افغانستان د سنفي اتحادیه او مرکزی شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو لمرستو سره سره د هیواد د کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو د دې شورا غړو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو 14 کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي
نن کار نشته هغه کار نه سی وو هغه خلاص کړ په 14 کلو کې فابریکې وتړلې شوې تصدیګانې وتړلې شوې څلوېښت زره کارګران څلته کار کوه هغه وزګار شول بنیادی سرمایه گذاری ونسوا دریز را فابریکو نا سلویخ فیصد فعال ندی من غواړو د دولت نا چې فابریکی جوړی کی چې کسان کې کار وکي
په جوړې غونډه کې د مختلفو سیمفی اتحادیو په سلګونو غړیو ګډون کړی وو ویناوالو دا هم وویل په هیواد کې نن سبا د وزګارو شمیر سباندې 4 میلیونه ته رسیږي او هر کال د 12 ټولګیو په لسګونو زره فارغان چې په هنتونونو ته لار نه مومي هم په دې شمیرې ورزیاتیږي زینو کارګرانو لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړل شي د عبدالرحمن په نامه یو کارګر آزادی رادیو ته وویل
زه راغلم دولت نه راغلم د اشرف غنی او د رئیس بجای نه چې مونږ د ټول کارګرانو مونږه غاک پورته کوو چې مونږه ماش لک توجه وکړي قیمتي زیاته سوي د صاحب یا وره چې مونږه وړاخلو د غوړ ته ونه رسیدو او که ورغول د وړو مونږ ته نه رسیدي سنور در د میاشي کرایه ورکړم او مونږه ماش د 5.5 زره په 5.5 زره په خدای مونږه گزاره کوو
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسام الدین همرا د کارګرانو ستونزې تایید کړي خوشمنه وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي
وزارت کار امور اجتماعي من حیث یک شریک قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسو دی او باوري شریک په توګه لته سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسو ټول مادي او مانوي حقوق او امتیازات تاسو ته درکړل شي
د کارګرانو نړیواله ورځ لنه نه وی کلونو راهیسه هر کال د مېد میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمازل کیږي کارپوهان وای په افغانستان کې بیکاری په یوه لوی ستونزې اوخته او که دولت ورته تدابیر ونه نیسي د هوا ډېرې خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګټ شي یا به په مخدره موادو روغ دي شي او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې د هرات او د کندهار په شان د ولسمشر هلمند هم یو فعال والی راوستوي. دولت خان کامران کوچی د خوست ببرک تانی څخه په اس ام اس کې لیکي د بدخشان طبیعي پیښې د افغانانو لپاره یو لوی ناورین دی، نو باید چې افغان سوداګر د وطن دوستۍ له مخې ورسره مالي مرستې وکړي. خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو د لړیو د دوه نوي برخه درته اورو. د غراس په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ کې د نویو بدلونونو له حاله مو خبرو. پر ځین نور موضوعاتو هم مطالب لرو، خو اوس به فریبا ظاهر ته ولور کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو په دې خوا په پیل سوې جګړه کې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوي دي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې د ماین په 14 کې څلور پولیس ټپیان شو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د شوهدو د ورستي پیښې قربانیانو ته 3.5 میلیون افغانۍ استول شوي دي. په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړې شوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږ اته پاکستانی کارګر مړه سو. د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د بلوازد پولیسو او د ورستي زلزلې څخه د ژوندۍ پاتې شوې کسانو ترمنځ ورسته لاغه نشته اوس وچی دغه خلک لسمی څخه د وټو پاړه نه هیل سو. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنۍ کړي کې یو شمیر بدلونونه راوستي او شهزاده سعود الفیصل د بهرنیو چارو وزارت څخه لری کړ. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د لوري تر مراسم ورسته کریم مسی مفتد غیواد د صدر اعظم پتوګه بیا وګمره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون مسؤلان وایي چې د دې څنګ شل لوبغاړي به د کیک بوکسینګ په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. په کابل کې د کیک بوکسینګ د فدراسیون فنی مرسیال خواجه فدا محمد صدیقی ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقه به په هند کې د جوزا پر 15 نیټه وسی. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغه مسابقو کې به تر 40 زیات هیوادونه ګډون وکړي. دی وایي په دغه مسابقو کې به له افغانستان څخه دوه ټیمونه لوکیک او فولکانټیک او دغه ټیمونو لس لوبغاړي ګډون وکړي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون مسؤلان وایي چې د روسیې د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې به د افغانستان لس لوبغاړي ګډون وکړي. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې به له افغانستان شپږ هلوکان او څلور نجونې ګډون وکړي. شاغلی بهاوی زیاته کړه چې یادې مسابقې هر دوه کاله وروسته د روسیې د جیلی بینس کې په ښار کې ترسره کیږي. دی وایي چې افغان لوبغاړي دغو مسابقو ته پوره چمتووالی لري او یادې مسابقې به شپږ ورځې دوام وکړي. ټکل سوی چې راتلونکي اونۍ د کابل ولسوالیو د والیبال د دوهمې کټګوري ټیمونو مسابقې د کابل کلبونو ترمنځ پیل سي او ګټونکي ټیم به فاینل لوبې ته لار پیدا کړي. په کابل کې د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې د کابل ولسوالیانو له کلبونو څخه سل لوبغاړي ګډون کوي. دی وایي دغه لوبې چې والیبال ته د ځوانانو د هڅولو په هدف پیل سوي د والیبال د فدراسیون لخوا جوړیږي.
ازادي رادیو هوري د پرخوندې د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مونږ دا ځل د دې پیښې نور اړخونه د خرافات او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسأله په راپور کې څرګندلې ده.
حتی په مسل الله علیه وسلم په زمانه کې کس ولیدل چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پښتنو کې د څه شی ده وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو په مسل الله علیه وسلم هغه ورنه لري او ویل یې چې دا تاته شر راوړي.
خطر دې مخکې پر نړیوالو موضوعاتو د راپورونو خبرې دوه سلسله ته مخه کوو. د سعودي عربستان پاچا په خپل کورنۍ کې د بدلونونو په تازه لړۍ کې نوی ولیعهد معرفي کړ. د پاچا نوی ولیعهد هغه وراره شهزاده محمد بن نایف دی. د سعودي عربستان د پاچا زوی به د نوي ولیعهد مرستیال وي. د شاهي کورنۍ په چوکاټ کې دغو نو بدلونونو نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د سعودي عربستان پاچا خپل ناسکه ورور د ناڅرګندو دلایلو له مخې د ولیعهد له ځای لرې کړی او دا مسؤلیت یې خپل وراره ته ورکړ. د سعودي د شاهي کورنۍ په مسؤلیتونو کې د بدلونو په لړۍ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل هم له دندې لرې شوی او په امریکا کې د دې هیواد سفیر عادل الجوبیر یې پر ځای ټاکل شوی دی. دا د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تر مرګ وروسته د دې هیواد په سیاسي چوکیو کې تر ټولو مهم بدلونونه ګڼل شوي دي. په سعودي عربستان کې اول وار د ولیعهد او د ولیعهد مرستیال ځای د ملک عبدالعزیز المسیانو ته ورکول کیږي. تروسه د سعودي پاچا او د هغه ولیعهد د دې هیواد د حاکم شاهي نظام د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز زامن وو. د سعودي عربستان د نوي ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان د دې هیواد د پاچا زوی او د دفاع وزیر دی. شاهزاده محمد بن سلمان به په یمن کې د خپل هیواد په مشرۍ د عربي ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو څارنه کوي. په سعودي عربستان کې دا مهم سیاسي بدلونونه په داسې وخت کې راغلي چې د تیلو نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې راټیټ شوی، د ځوانانو بیکاري زیاته ده او له بهر د هیواد ته د تروریستانو د حملو تهدید جدي ګڼل کیږي. په یمن کې روان حالات او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیت د سعودي عربستان لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت ویان جنرال منصور الترکی پرون ویل چې په ریاض کې د امریکا پر سفارت د حملې د سټېشن ته کړی ده او ګڼ شمېر مشکوک تروریستانی نیولې دي.
تم الاعلان اليوم عن القبض على 93 شخصا بينهم امراه ممن
سعودي چارواکی د لشتلجه درنی ویتنو نیول تاییدوی په دوی کې یو مشکوک شخص هم ستای چې د سعودي پر امنیت او ثبات ته حمله لپاره تروریستي فعالیتونه کوي. په دوی کې 15 بهرانيان او پاتې ټول سعودي وګړي دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت بیان پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله د پلان پر وویل
هناك شخصين مقبوض عليهم احدهم سعودي والاخر سوري وهم محل اشتباه قوي بارتباطهم
دو تنه چې ول شوی یو سعودي او بل د سوریه وګړي دي. پر دوی ډیر ګمان کیږي چې پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله سره ارتباط لري. خو تاسو په دې اړه زیاتې خبرې کول به مخکې وخت وي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي د دې نیول شوی کسانو په اړه څېړنه روانه ده. د سعودي عربستان نوی پاچا څو ونی وړاندې په یمن کې د عربي ائتلافي ځواکونو مشري خپل کړ. دا سیګنل سوي چې د سعودي عربستان نوی پاچا د پخوانیو پاچیانو په پرتله فعال بهرنۍ سیاست واره کړی دی.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. لو وو بجو روس د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د فرخنده د قتل په اړه د راپورونو پر سلسله کې مدازل دی پیخي نور اړخونه د خرافات او پرتاویز او تومار د خلکو د باور مسأله انڅړلې ده. د فرخنده قتل نه یوازې د افغانستان په دننه او داخل او بدننه او بهر کې پراخ اکسلمنونه راو پرول، بلکې ډیر کسان هم دغه باورونو او عقایدو ته متوجه کړل چې په ټولنه کې دودی. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلی مطلب کې دی پیښې د غوړخونو ته انکتنه کړې ده.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخنده د امنیتي کسانو د بیغوري او د بلواګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې ووژل شو، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنگ ځپلې ټولنه کې خپور استراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای شي. له پیښې وروسته لومړنۍ رپورټونه وویل چې فرخنده ځکه ووژل شو چې د قران کریم یو نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه کاملا بې ګناه وه. نه یې د قران کریم د سوځولو نیت درلود او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قران کریم د څو سپارو حافظه هم وه. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې ښیي چې له برید کوونکو هیله کوي بې ستره نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخنده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهد شمشیره زیارت ته ورغلې وه، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قران کریم په سوځولو تورن کړه. د پیښې تصویرونه د غراسخی چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی وو او خبرو ته سم غوږ نه نیوه، حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلی وو او وار پاره خطا شوی وو. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګل کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخوندی باندې د تور په نتیجه کې الګوله توهم او حق او باطل سره غړیدل. دا ټول د دغه ځواني او بې ګناه خځې د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کیږي. خو ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بېساری حاکمیت چې فرخونده یې په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوچې وه د دغه پېښې اساسي عامل ګڼل کیږي. هغې چې دینی پوهه یې درلوده د بې علمه متولیانو په تعویز تومار شوست او خوردې باندې باور نه درلوده. د عربي متحدو اماراتو د اوقافو وزارت وایز ډاکټر عبدالعلیم سعی احمدزی وایي شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ته رسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شرعي دلیل نشته مګر دا چې په حرمت او نرووالي کې صریح حدیث راغلی چې حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیږي چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنه وکړه دا څه شی ده، وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه غرونه لرې کړه او وویل چې دا تاته شر راوړي، شر نه درنه لرې کوي.
ډاکټر عبدالعلیم سعی احمدزی زیاتوي چې حتی د قران کریم د کوم آیت لیکل او د تعویز په څیر یې تر غاړې کول هم ځکه جواز نه لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اصحابو کرامو په خپل زمانه کې دا کار نه دی کړی او دغه ډول تومارونه او تعویزات په ډیرو ورستیو پیړیو کې پیدا شوی دی. ډاکټر سعی احمدزی وایي چې په دې کې شک نشته چې د قران کریم هر آیت شفا ده، خو په ناروغ باندې مثلا د فاتحې صورت او نور آیاتونه لوستل کیږي او ور باندې دمیږي او مسنونه دعاګانې ورته کیږي، اما د آیاتو په لیکلو او د ناروغ په غاړه ځوړندولو کې کوم شرعي دلیل نشته. هغه زیاتوي چې ډیر خلک د کم علمي او بې وزلۍ لوجه د شفا او د ستونزو د حل په تمه تعویزګرو او کوډګرو ته مخه کوي او فرخونده د همدغو خرافاتي عقایدو قرباني سوه. ډاکټر احمدزی وایي د چا دمول او ورته دعا کول جواز لري مګر په قران کریم او مسنونه دعاګانو باندې. هغه د دې پوښتنې په جواب کې چې خرافات څه ته وایي وویل خرافات په عربي ژبه کې له خرف نه اخیستل شوی دی. خرف هغه انسان ته ویل کیږي چې عقل غیر متوازن وي، یعنی سالم عقل ونه لري، او په اصطلاح کې د ډاکټر سعی احمدزی په وینا خرافات په دین کې د بی اساسه او بی بنیاده موهوماتو داخلولو ته وایي. د غراز خلیل الله شهید زاده د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي کمیټې غړی وایي دعا کول او د قران کریم په وسیله شفا په دین کې اصل لري. قران کریم د معنوي او بیلابیلو مرزونو لپاره شفا ده. د غراز مجرب مسنونه دعاګان همسته. د وایي چې د دعا بحث کلی دی، خو هغه تعویزونه چې نن سبا د دین له ادرسه لیکل کیږي کوم اصل نه لري.
تعویض نشیه های امروزی که بین با کمال تاسف بین کشورهای
فقط تعویض لیکنه چې متاسفانه نن سبا په اسلامي هیوادونو او په ځنګړي توګه افغانستان کې مروت شوی او حتی له دینی مسایلو هاخوا کوټګری رمل استرلاب او فالبینی پکې اسلام ته منسوبوي یو نه بخښون کې ګناه ده. دا مسأله په اسلام کې ځای نه لري او ګران اسلام تل دغه مسائل محکوم کړی دي او د دغه خرافاتو او بدعاتو په وړاندې مبارزه کړې ده.
همواره این موضوع تر نکوهش کرده و همواره در مقابل این خرافات و بدعات ها مبارزه کرده.
خغلی شهیدزاده زیاتوی چې یو شمیر خلکو له دغه تعویز نویسی څخه ځان ته د رزق او روزی وسیله جوړه کړي او ولسی خپل بندیوان کړي دي. دوی د دین او د دین د اخلاقیاتو لمخې کوم دلیل او توجیه نه لري او مونږه محکومو. خغلی شهیدزاده زیاتوی چې په بازارونو کې د تعویز نویس فالبینی او رمالی اعلانی لوحې چې خلکو ته د کار پیدا کولو د واده د اسانتیاو د میړه او ښځې ترمنځ د مینې د زیاتولو او داسې نورو وعدې ورکوي په دین کې ځای نه لري. ازادي رادیو هڅه وکړه چې تعویز لیکونکو سره خبرې وکړي خو هغوی ډډه وکړه. سره لدې چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته د افغانستان حکومت د سړکونو او زیارتونو څخه د تعویزګرو او تومار لیکونکو لری کولو ته مخه کړه، خو کارپوهان په دې باور دي چې د ټولنې له ذهن څخه د وهم او خرافاتو لری کول د چارواکو او دینی علماو په شمول د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ګڼو او دوامدارو هلو ځلو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکخه خزي
مخکخه خزي ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو شوزو پروګرام ته مو دا ورځ صادق کرشنی لکندهار هرکلی کوم. فریدا سلطانی په کندهار کې یو ډیر فعال انجلی ده. د شوزو ته د صحت او زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی. فریدا جانې شرغلاس ک مهرباني وکړي اول د خپل فعالیتونو په اړه معلومات راکړي.
مننه ډیر زیاته کز چیرې پلان ډول باندې یادونه درته وکم. د سولې په پروسه کې مدني فعالیتونه فعلاً زلرمه، د صحت په بخش کې فعالیتونه ما تیر کې هم اجرا کړی دی او فعلاً هم هغه جریان لري، او بالخصوص د شوزو د حق خوشتنی یادت خواهی په بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه اجرا کوم او مخکې هم دا فعالیتونه ما اجرا کړی دي. د سولې په اړه باندې تقریبا د تیرو درو کلو راهیسې پاولسوالیو کې زدامه په هوی پروګرامونه مختبی ایما چاغه گاهې د سولې د انوان لاندې وی او گاهې د ولسوالی د دود او کلتور رواج په نظر کې نیول سره تربل انوان لاندې وی، خو مشخصا زما هدف د سولې راوستل لري د امه په هوی ورکول دي. او د صحت په بخش کې زفیلن په شاولیکوټ جړی مایوند او ارغستان ولسوالی کې همدارنګ تختکل ولسوالی کې د نیوټریشن یا د سوی تغذی ماشومان او چې البته د یو مسیل خاصه حمایه کیږي خپل د ام او پی ایچ یا صحت عامل خاصه هم دي په هغه بخش کې هم زفیلن فعالیتونه لرم. او د شوزو پاړه باندې ځینې فعالیتونه چې مدني فعالیتونه دي ځینې متیر کې اجرا کړی دي، او اوس فعلاً هم زه تقریبا یو درې برنامه لاس کې لرم چې ډېر ژر به ان شاء الله د تکمیل دوه څخه وروسته به زه ان شاء الله هغه اجرا کړم.
تاسو د سولې په برخه کې د خپل فعالیتونو یادونه وکړه، په دې اړه معلومات راکړئ چې مشخصا مو په دغه برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي.
زما په نظر باندې چې د یو لازم اقدام پورته کول یا د یو لازم اقدام ترسره کول او یو چاته یو کوچنی مشوره ورکول هم په سولې کې ډیر مهم رول لري، خو د معلوماتو او همدارنګ د عامه پوهاوي د سولې په اړه باندې چې هغه یعنی خپل د سولې علي شورا البته په جنوبي زون کې قندهار ولایت کې د سولې علي شورا شتنه خوندې په دې تر اوسه پر نیتوانې د چدي اولاد سترول سوالي پورې او پیغام نه د سولې ترن ولاندې ورسی و دوی ته یاد دوی و ذهن ته یو مفکوره یا هم یو په هوای ورسی دوی نه دي توانې د لخوا خوشبخته نه زه وایم چې فعلا هم زما د فعالیتونه تر سره کیږي او روان دي. په تیر کال کې د ډنډ دامان ارغنداب او خپل د قندهار شهر ځنی لري پرتی سیمه په دغه اړه د دغه سیمو سره ما کار کړی دي، او د دوی غامه په هوی هغه ایریا یا هغه ټارګټ ځای چې مشتکلی وو دوغوی هغه اما په هوی تکمیل شوی دی او فعلا هم په نورو ولسوالیو کې جریان لري.
یو شزه د سولې پر اوسلو کې سرور لوبولای شي.
مهم شخص چې د سولې پر اوسلو کې دی یا مهم کس چې دی هغه شزه ده، ځکه شزه کولای شي چې د خپل زوی د جګړې مخاوني شي، شزه کولای شي چې د خپل خاوند د جګړې مخاوني شي، او شزه کولای شي چې د خپل پلار حتی د جګړې د ورور د جګړې مخاوني شي. که واقعا ماغه یو مهم رول په کور کې ولوبوي، نه دا چې کچيري یو شزه وکولای شي او کچيري شزه خپل د ذهنیت او هغه ولري هغه کولای شي په ډیر ښه طریقه باندې د خپل خاوند او د خپل هغه کسانو مخونه سي کوم چې جنگ او جدل او یا هم جګړه رامنځته کوي. نو فکر کوم چې شزه ډیر مهم رول لري د سولې پر وستلو کې.
تاسو په خپل خبرو کې مدا یادونه وکړه چې د کار یو برخه مو په ولسوالۍ کې تر سره کوي، په داسې سیمو کې چې د شزه لپاره کاری ساحه سخته وي، څنګه حالت تاسو فعالیتونه کوي؟
که زه درته وایم چې زموږ تاسو په افغانستان کې جنگ درستی چې وجود لري سید چې دا زه در سره منم، خو دا هر څه د ذهنیت او د جهالت یو نشه نشانه ده. دا جنگ خپل د جهالت یو نشه نشانه ده، خو کچیرې موږ تاسو زما یعنی تیر وخت کې ما چې کله ولسوالۍ ته نوم تللې داسې یو احساس مې کوي چې د ولسوالۍ خلک به سره کمی. دا په دې نه چې زه ما د ولسوالۍ خلک لیدلې و، دا په دې چې ما د خلګو څخه ورېدلې و چې د ولسوالۍ خلک سره کم دي، خو خپل چې عمل اندې ډګر تور مختص ولم او زړه مې شکی و دې ته او بلاړلم، خو هغه هم زموږ تاسو غوندې انسانان دي او فقط باور وکړي چې خپل زه د پنجوایي ولسوالۍ یو تجربه و در سره شریکه کمه. تقریبا د درو هفتو د پاره محل ته تدریس وکي د زراعت په اړه باندې، او واقعا هم د مزما د پاره د افتخار ځای دی چې پس له درو هفتو څخه د جیش نفر او 15 نفر په تعداد شزینه خوندي په یو خور پسې چې کله هغه د کار پرېږدي پسې ژاړي. یعنی تاسو خپل دا فکر وکي چې هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې دي هغه څونی زموږ تاسو معلومات ته ضرورت لري، څونی موږ تاسو ورویې ته ضرورت لري، او هغه څونی لیواله دي تر څو پوسی او څه باندې او یو څه زده کړي.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، تاسو په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو مېرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی، که په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اړه باندې د هغه ان جی او یا د هغه دفتر د معلوماتو پر اساس او مخبل معلوماتو پر اساس باندې یو لند سروې سوي و. نه پوهیږم د سلورو میاشتو او که د شپږو میاشتو لپاره هغه سروې سوي و، او همدارنګه دغه څخه وروسته یو کمیټه ټاکل سوي و. زه خپله قدرت وایم چې په هغه کمیټه کې مخبل شتون نه درلودلی یا خپل هلته نه وم، فقط دونی چې د ژوند هغه بیوګرافي یا هغه کارونه چې ما اجرا کړی و د هغه پر اساس باندې دوی د هغه کمیټې له خوا څخه یا د هغه اشخاص له خوا څخه زه ټاکل شوی وم، او دا ما ته بیا یو زیری درته وایم، یو افتخار درته وایم، او که د مسؤلیت لا ډیرول درته وایم. یعنی په دې لقب یا په دې نوم ګټلو سره زه داسې احساس نه کوم چې دا زما نوم دی، زه داسې احساس کوم چې واقعا زما نور هم مسؤلیتونه زیات شوي دي او زه لا هم نور څه باید وکړم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د کی مسؤل محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست
ډیره مننه. زه هم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري، او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي، او هغه د علمي حقیقت په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، او د دې د علمي تحقیقات او نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي، او د دې ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملی جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون او سلوختمه ماده، بلکې ډیر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډیر صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څه چې څنګه چې لازم ده عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیف ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري وي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا سوق دغه معنی ګرځي دغه لپاره اجرایی جنبه، یعنی څه باید ورته وشي، کوم اجازه ورکشي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه شوي، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده. کله چې په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي، بیا په عادي قوانینو کې د اجازه په قانون کې دغه لپاره یو تضمین نه موجود، تضمین یعنی دا چې موعده ورته نشته، جزا ورته نه تعین شوی. منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی، دلته دا نظم کې غصب شوی، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګ په دې ماده کې د مؤلف مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ته چې دا تضمین کی. او که هم مخترین منګه ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کسان په دغه مورد باندې قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډیر ماده یا ویو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمینی کی. منګه یو تاسو ټول افغانستان باندې صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده، کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ماته ځینې اسانتیاوي په کار دي، ځای راته په کار دي، وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته، او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو، مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبې نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونه استفاده وکي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې د باید تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع استفاده کړی وي نه ده شوی. یعنی عملی جنبه د دغه ماده ډیره کمه ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي، او محققین، مؤلفین، مخترعین به هغه کمه اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمینه مساعد شي، دې په آرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نورم پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی، نوی شهان رامنځته کی، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختم ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریف
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم د بیا بکرم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
و باندې نورو مونږ حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وبو باندې
بس ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي. کچېره سوق دې مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خبرې، مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې د خبر شي په خپل سر باندې یو سود د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکړي، بیا چاپي په بازار کې خرڅيږي، مګر د دې نه سود پختره نه کوي، ځکه چې کچېره ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی چې د دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی، خرڅ نه کی، مګر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو شخص چې دغه زحمت استلې، یو کتاب لیکلې، یو څه من سره وسیره دغه تلف نه کی، کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
سپایسب ډیر مننه کور مودان
لطا تاسو نه هم مننه کوله ده.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com